دې لپاره چې موږ په مشخص ډول باندې رڼا واچو د اسلام د مبارک دین او د دې د لاسته راوړنو اغېزې په لویدیځ کې اسلام طلایي دوره چې د اومې میلادي صدۍ نه شروع کېږي او تر پنځلسمه میلادي صدۍ دغه پنځه پېړۍ ډېر د اسلام په اسلامي تاریخ کې د طلایي دوره ډېر د پراختیا دوره وه چې اسلام په ټوله نړۍ کې له هر لحاظ نه ټکنالوژي او ساینس له لحاظه ټوله نړۍ مشرتوب درلود. په دې باندې به رڼا واچوو او د دې لپاره چې د دې په مشخص ډول ځان پوه کړو، زه فکر کوم دلته به زه د څو مسلمان اسلامي علماو څخه یادونه وکړم او په ټولیز ډول به د دوی د راسته راوړنو لپاره لامل او همدار د دوی اغېزو باندې رڼا واچوم. د دې لپاره چې د اسلامي فلسفه په اغېزې باندې پوه شو، یو مهم مطلب ته بیا اشاره کوم چې اسلام فلسفي تفکر د اسلام هغه هسته د قرآن مجید ته په قرآن مجید کې چې په وار وار باندې مکررا دا ټینګار شوی ده چې باید تفکر وکړي او تعقل، تفکر، منطق او څوک چې عاقل وي هغه زیات اسلام که غوره انسان ده، او څوک چې جاهل وي، نامعقول وي، هغه هیڅ کوم ارزش نه لري او حتی په اسلام کې هم هغه ته په ښه نظر نه کتل کیږي. نو د فلسفې برخه کې اسلامي علماو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري او د لویدیځ خلک اوس دوی دومره د دې سطحې پورې دوی علمای غږیږي چک چرته اسلامی علما، فلسفان او همدار ساینس پوهان دوی نوی نو اوس به په لویدیځ نړۍ کې دغه ټکنالوژي دغه د ساینس پراختیا او دغه مدنیت به اصلا نشوی کولای په دې شکل موجود وي. نو دوی دومره ډیر دې ته ارزښت ورکوي چې مسلمانو علماو خپل زیات اغېزې درلودلی دي. نو د اسلامي فلسفې ته چې زیاتره کله ناکله کلام هم ورته ویل کېږي، په دغه د اسلامي کلام دوی هم په مسیحي او هم په یهودي فلسفه او هم په نورو علومو باندې زیات اغېزې وکړلې او اغېزې وکړې او د دوی هغه لومړنۍ لاسته راوړنه چې ډېر اهمیت لري هغه دا ده چې اروپایي مدنیت، موږ او تاسې اوس پوهیږو چې اروپایي مدنیت بنسټ یې له یونانی مدنیت او یونانی حکمت نه شروع کېږي، یعنې د سقراط و ارسطو و افلاطون دوره ده. دغه دورې نه د منځنیو پېړیو تقریبا د لسو پېړیو په شاوخوا کې اروپایان خبر نه وو، د خپل بنسټ نه دوی خبر نه وو. دلته اسلامي علما و دغه لوی خدمت وکړ چې دوی د یونانی حکمت دوی تفسیر کړ، دوی تعبیر کړ، دوی لیکنې پې وکړې، دوی څېړنې پې وکړې او دا لیکنې او څېړنې بیا بېرته په لاتین ژبه کې وژباړل شولې. کله چې لاتین ژبه کې وژباړل شولې، اروپایانو رجوع وکړه چې موږ خو ډېر د فرهنګ بنسټ لاسه ورکړی وو، د بنسټ بېرته ومومو، بېرته م راپیدا کړو. نو دغه اسلامي علماو زښته زیات اغېزې لري او حتی نن ما په یو کتاب کې وویلی چې یو لویدیځ عالم وایي که چېرته ابن رشد نه وایي موږ به اوسنۍ بشري علوم په دې سطح باندې نه وو، او ابن رشد دی دا هم وایي چې ابن رشد نه اروپایي علماو ډېر څه زده کړي وو، لیکن له بده مرغه خپله مسلمانانو هېڅ شی هم تر زده نه کړل. نو دا د ابن رشد په مختلفو برخو کې زیات خدمتونه کړي دي او دوی په ټولیز ډول په دوه برخو کې د فرهنګي او د علمي میراث په لویدیځ په مدنیت باندې سوری غلولی دی او د دې سوری تر اوسه پورې هم موجود ده. یو دا و چې دا مسله مطرح کړله چې فلسفه د اسلام یو وجودی برخه ده چې په قرآن مجید کې تاکید پرې شوی ده او دغه ځانګړتیا د اسلام دین لري، چې تعقل، تفکر، په هر مسایله باندې پوښتنه، څیرنه او د هغو څیرنو او پښتنو تعبیر او بیا تحویل او د دې ټولو لپاره د دې لپاره چې نهایي نتیجې ته ورسي د منطق تعقل نه باید استفاده وشي. دغه برخه د ابن رشد لومړنۍ لاسته راوړنه وه چې دوی په خپلو آثارو کې وکړه او هغه تر اوسه پورې حتی اوس هم په لویدیځو پوهنتونونو کې د ابن رشد په آثارو باندې خلک ډاکتري دکتراوې اخلي. دلته دوی چته دوی وایي چې که چېرته غواړي چې ارستو باندې پوه شي نو څه باید ابن رشد ووایه، ځکه چې ابن رشد دا موږ ته ساده کړل، ارستو یې راوپېژانده، ځکه د هغه آثار ډېر مغلق او ډېر پېچلي و. یو هر څوک د هغو تعبیر حوصله نه لري، نو ابن رشد دا خدمت وکړو. دوهمه مسله چې ده وکړه هغه دا وه چې دغه د یونانی حکمت د تعبیر اروپایانو ته پلاس ورک او اروپایانو لدین زیات زده کړه وکړي. تاسو ته پته ده چې په اروپایي پوهنتونونو کې مثلا په اروپایي برخو کې داسې عالم لوی فیلسوف نشم پیدا کولی چې هغه د دې اسلامي فلسفې نه متاثر نه وي. د مثال په ډول هیګل که وګورئ، د هیګل زیات آثار زیات اسلام ته زیاته علاقه درلودله او د اسلامي فلسفې نه زیات زده کړې کړي دي. البته انتقادونه هم کړي دي چې دا انتقادونه وختي کې وشي دا یو طبیعي خبره ده او موږ باید له انتقاد نه ونه ډار شو. اسلامي علما داسې نه دي چې څه شی زه ووایم نو هغه د قرآن کرښه ده، هیڅوک حق نه لري چې په هغه باندې انتقاد وکړي. دغه تفکر اسلامي نه ده، ځکه اسلام خو وایي چې علم د ټولو حق ده، د هر انسان حق ده. کولی شي چې ته په ما باندې انتقاد وکړي که چېرته زه په کومه ایسه کې ناسم تعبیر دي وسوکم یا زه په تا باندې. دا یوه طبیعي خبره ده او د علم د پراختیا او د ودې او تکامل لپاره ډېره ګټه کوي. نو له دې کبله د هیګل آثار زیاتره له اسلام نه اخیستل شوي دي. د دوی مهم هغه اساسي ټکي د فلسفې زیاتره له ابن رشد او د نورو د ابن سینا د فارابي د دوی له اندېښنو نه متاثر شوي دي. د مثال په ډول ولتر بل فرانسوي لوی فیلسوف و، د مثال په ډول توماس اګوستین یا اکواینس. کولی شم زیات مثالونه دلته وړاندې کړم چې دوی ټول له مسلمانو علماو نه زده کړې کړي دي او دوی خپلو زده کړو ته تر اوسه پورې د اسلامي فلسفې په باره کې ادامه ورکوي. وروسته له ابن رشد نه، البته زه کولی شم چې دې برخه کې د ابن عربي نه هم یادونه وکم چې ابن عربي په یو پیړۍ مخکې له ابن رشد نه و. سدای په ابن عربي تل دا هڅه کوله چې په خپلو آثارو کې زیاتره عرفانی او تصوفي برخو ته ارزش ورکړي، ځکه په اسلام په تفکر کې دوه خطه را پیل شو، له پیل نه تر اوسه. یو خط فلسفي خط او دوهم خط عرفانی او روحانی خطو، چې په دې روحانی او عرفانی کې هم دا هم متاثر له علم او متاثر، ولیکن دوی زیاتره د تقوا او زاهدۍ ته زیات ارزښ ورکاو او دوی عرفان ته زیات ارزښ ورکاو. او ابن عربي دا لوی خدمت وکړو چې د افلاطون ځینې عقاید نه ګټه واخیستله او همې د اسلامي عقایدو نه ګټه واخیستله او د دواړو سره پرتله کړل، د دواړو په مقابل کې د تکامل او د پرمختګ لپاره د دې اندیشنو زیات کار وکړ. نو له دې کبله د ابن عربي زیاتره فلسفي سره مینه وه، ولیکن زیاتر لاسته راوړنې د عرفان او تصوف په برخه کې دي. البته د عرفان او تصوف په برخه کې خو مسلمانان زیات لاسته راوړنې لري، چې هم تر ننه پورې داسې لوی عالم شاعر یا لیکوال زه په لویدیځ کې زه نشم پیدا کولی چې هغه دې په یو ډول او یا بل ډول باندې د اسلامي تصوف او عرفان متاثر نه وي. که له ګویتې نه را شروع کړي، ګویتې دومره علاقه اسلامي تصوف او عرفان ته درلودله چې حتی ځینې علما اوس وایي د ګویته نوم باید موږ محمد ګویته کېږدو ځکه دی دومره محمد صلی الله علیه وسلم ته او همدار د اسلام ته ډېره علاقه درلود. البته د دوی علاقه دا نه وه چې دوی د ړندو په شان باندې فقط هر څه تاییدول. دوی خو د لویدیځوالو هغه بنسټ د څېړنو د تحقیق د علم او د تعقل په بنسټ باندې ده. نو له دې کبله دوی د عقل له لارې نه د اسلامي فلسفه تحلیل کوله. ولیکن له بده مرغه موږ ګورو چې په وروسته د اسلام د طلایي دورې نه چې په اروپا کې زیاته اغېزې درلودې حتی تر دې اندازې پورې چې یو بل کتاب ما څو ورځې د مخې کوته نو دلته دې کتاب کې لیکلي وو چې کله به چې ان مسلمان په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې مترادف د فیلسوف وو که چېرته به یو مسلمان را پیدا شو په لندن کې پاریس کې ویانا کې یا برلین کې نو اروپایانو به ویل چې نن ورځ مسلمان راغلی دی موږ کار ته فیلسوف راغلی دی چې زو موږ ارستو او افلاطون زوی نه زده کړو. نو ما یو کنفرانس کې داسې په ډېر خواشینۍ سره دا خبره وکړه. ما ویل ملګرو یو وخت داسې اسلام په دې درجه ته رسېدلی و چې خلک به اروپایان به وسلې له دوی نه به فلسفه زده کوله ولیکن اوس ګوره د اسلام څه حال ده او د مسلمان څه حال ده د دغه ایدیالوژیګانو او د سیاسي عقایدو له اغېزو نه متاسفانه ځینې خلک منحرف شول او یو ډول انحرافي عقاید پیدا کړي دي چې داسې وان ښیي لویدیځوالو ته چې اسلام خو فقط داسې یو دین ده چې باید ټول ترو ډار شي او دا دین د تشدد دین ده دا دین د افراطیت د تفریط دین ده دی که چې دغه ټول زه فکر کوم که موږ تاسې هر څومره ورته فکر وکړو او څېړنې پرې وکړو سړی خواشینی کړي.